السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2013 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې کړه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنو.
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی. د امریکا اپوز وای چې هیواد یې د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروای کولو هیڅ پلان نه لري. او د ملګرو ملتونو یو پینل په خپل یو نوی راپور کې د نتیجې ته رسیدلې چې ایران په یمن کې شیعه حوثی یاغیانو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول میزایل او ډرون ورکوي. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په مخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې پکې یو 40 عبدالقدوس بزنجو او 14 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوماند سید لیاقت آغا ترلاسه کړې. عبدالقدوس بزنجو به نن سوګند پورته کوي. عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان صوبې د بلوچ میشتې آواران سیمې سره تعلق لري. هغه د 2013 کال په ټول ټاکنو کې 544 رای ترلاسه کړې او د صوبې اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په بلوچستان کې له 2013 کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی بدلېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند نواب ثناءالله زهري وروسته له هغې د وزیر اعلی له څوکۍ استعفا وکړه چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند ځنو غړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو. د امریکا د مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف اوټل ویلی دی چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروای کولو پلان نه لري. پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې جنرال اوټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. بیان زیاته وی چې په دې خبرو کې جنرال قمر جاوید باجوا جنرال اوټل ته ویلي چې د امریکا لخوا پر دې بیان چې پاکستان ترګري پر ضد کافي ګامونه نه پورته کوي، پاکستان اولس داسې احساسوي چې امریکا ورسره بې وفایي کړي. د دغه اعتراضونو له وجې واشنگټن اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو مالی مرستې ځنډولې دي. د بیان له مخې جنرال باجوا جنرال اوټل ته ویلي چې پاکستان د امریکا مالی مرستو ته ضرورت نه لري، خو ترګري پر ضد د پاکستان د همکارۍ با عزت اعتراف غواړي. د جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو په معامله کې عیني خنډان موجود دي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې په کومه طریقه قومي اسمبلۍ ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو بل وړاندې شو، پر دې د پارلمان درناوی متاثره شوی. د ده په خبره ځکه چې د دې بل په اړه نه خو چا ته خبر ورکړل شوی وو او نه پرې د قومي اسمبلۍ غړو ته د بحث موقع ورکړل شوه.
کہ اس معاملے کو
سینٹ تبدا معاملے زی اول تبدا بحث اڑان دی بوزو چیدا سی پدی کی کم عینی خنڈوی نو داغی پا آڑا دا باور ور پیشی چی اس نشتا دا اندیخنے زمون پخپل زی موجود دی
یہ تحفظات ہماری اپنی جگہ پر ہیں.
د یادونې ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غځولو بل منظور کړ، خو جمعیت العلماء اسلام فیډلی یې مخالفت وکړ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه هیواد 240 سیاسي ګوندونه د خپل فهرست نه لري کړي دي. پرون یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن له لارې ویلي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سیاسي ګوندونو د خپلو 2000 غړو نومونه د ګوتو نښې، شناختي کارډونه او فیسونه نه دي جمع کړي. پر دې سربیره دوی 2 لک روپۍ د فیس په توګه هم نه دي جمع کړي. په نوټیفیکیشن کې راغلي چې د آئنده 202 مادې له مخې هر یو سیاسي ګوند ته پکار دي چې انتخاباتي کمیشن په فهرست کې د پاتې کېدو او په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره یاد شرایط پوره کړي. د یاد فهرست څخه په لرې کړل شویو ګوندونو کې د جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونه شامل دي. بلخوا سیاسي ګوندونو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. بشار لیډو ته وګستې د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوال طالبان او افغان متیز واکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان وجل شوي. د کندهار د امنیه کمانډاني بیان د زیادورانی مشال ډو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخ شول. د دوی په خبره د برید تېره شپه یوه بجا شوې چې تر ناوخته یې دوام وکړ. په خبره د حمله د درویشو وسلوالو په لمنځه اتلو پای ته رسېدلې. طالبانو د غورک د برید تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو پینل په خپل یو نوي راپور کې د نتیجې ته رسېدلې چې ایران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول میزایل او ډرون ورکوي. د ایران دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا په وسلو له بندیزونو څخه سرغړونه ده. امریکا هم پرله پسې پر ایران ورته تورونه لګولي دي. د یاد رپورټ خلاصه چې رسنیو ډیپلوماټانو ته په لاس ورغلي وایي چې د ملګرو ملتونو د پینل هغه غړي ماهرین چې په نومبر او دسمبر میاشتو کې سعودي عرب ته تللي وو هغوی د حوثي یاغیانو لخوا د دغل شو میزایلو معاینه کړي او پینل پر دې نتیجه رسېدلې چې حوثي یاغیانو په کومې وسلې سره د سعودي عرب ځمکه په نښه کړې وه نو هغه ایران جوړ کړي وو. د حوثي یاغیانو لخوا د دغه بریدونو له کبله د عرب په مشرۍ اتحاد جوړ شو چې د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي. او د ایران یو لوړپوړي سفارتکار تور لګولی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بدنیتۍ سره د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه کوي. دا وروسته له هغو چې ولسمشر ټرمپ اټومي تړون کې د بدلون نه کېدو په صورت کې له تړونه په میاشتو کې دننه د وتو دړکه کړې. پرونه وخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د ډونلډ ټرمپ دغه اعلان د یوې پیاوړې او هر اړخیزې لوزنامې کمزوري کولو مایوس کنه هڅه ده. دا اوس د محلي مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان مسلم لیگ کاف عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. د امریکا او پاکستان د لوړ پوړو فوجي چارواکو ترمنځ خبرې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو کې خواله راولي او کسنګا یو کارپو
څنګه تسلی ورکول دي د پاکستان چې کوم تشویش دی هغه لرې کول دي. فوجي چې کوم د دوی قومندانان دي هغه زیات د پاکستان سره تعاون خواهشمند دي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو په معاملو کې ځینې آئینی خنډونه موجود دي. فاټا ته د عدالتونو نظام وړلو کې به څومره موده ولګي؟ مسرت قدیم وایي
یا خو پورې یو سیستم اولل دي کنه یو پورې انسټیټیوشن میکانیزم استابلیش کول دي. اول خو تاسو له یو فریم ورک پکار دی یا پالیسی پکار ده چې په کومه طریقې به دوی د جوډیشل کورس هلته کې انټروډوس کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې ټول دینی مدرسې به د صوبې د تعلیم له محکمې سره اندراج کوي. د مدرسو منتظمین خوشاله دي.
زمون په خره زر ګورو ځکه چې مخکې زمونږ د صنعت سره لګو ای کې ډېر مشکلات وو او په لور د زسته تلی بغا شو زمونږ یو مشاوره پورته وشو.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو واوریدل په خبرونو کې هم د مسلم لیگ اقاف عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. هغه ته د اسمبلی 15 غړو کې یو سلوي رای ورکړی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ته ورسو او تاسو ته کوم څه معلومات لري؟ جی ایوب ترین ستړي مشي. مننه ایوب ترین، تاسو سره معلومات لري د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. دا غوی د خپل چوکۍ سوګن پورته کولو خبره هم ده، نو سره معلومات لري تاسو تازه؟
بالکل تفصیل وسته غړي لمخه د بلوچستان نوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چې دی هغه په گورنر او سیادوالی په ودانۍ کې د خپل چوکۍ سوګن پورته کړی. د سره په کابینه کې نور شامل 14 وزیران هم چې هغه به هم د خپل چوکۍ سوګن پورته کوي او دغه ډول به نوې حکومت چې هغه په بلوچستان کې کار پیل کړي. د دې څخه لمخه نن سهار د بلوچستان اسمبلی غونډه رابلل شوې وه، په هغه کې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کېده. نو د عبدالقدوس بزنجو کو مقابل کی دا پښتونخوا ملی او میکوند غړی سید لیاقت آغا ولار وو او چکل رائے وشوی دا رائے شمیرن پا نتیجه کی عبدالقدوس بزنجو چو آغا یو سلویشت رائے اخیستی وی او لیاقت آغا دیرلس رائے اخیستی وی زکر چی دا پښتونخوا ملی او میکوندی با غړی منظور کارکر چی دی اغا و لیاقت آغا تا دا رائے یا دا ووٹ رو کول پردائی و عبدالقدوس بزنجو تا ووٹ ورکړی دی پر دې باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا خواشنیم څرګنده شوې ده او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني مشر عبدالرحیم مجارتوال څنګه له مخه د مشال ایډو سره په خبرو کې دا هم وویل چې دوی به منظور کاکړ ته قانوني نوټس ورکوي او الیکشن کمیشن ته به ځي او هڅه به کوي چې د منظور کاکړ په اسمبلی کې چې کومه چوکۍ هغه ختم کړي. د نوموړي په وینا چې منظور کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا ګوند پر ټکټ باندې راغلی وو او نن د پارټي چې کومه پرېکړه وه د هغه څخه سرغړونه کړې ده.
صحیح ډیر مننه ایوب ترین چې تاسو را له معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیم. د موضوع تکته نکو ډان رسپانی عبدالقدوس بنزنجو د بلوچستان نوې وزیر اعلی منتخبې دو موضوع تکته نکړه. دا رسپانی لیکي په کومه طریقه چې د مسلم لیگ کاف بنزنجو د صوبې دریم وزیر اعلی او ټاکل شو یو غیر جمهوری عملو دا چې څنګه د مقاله مهم ټکو کې اورو. ڈان رسپانی لکھی کسا ہم دا 2018 کال پہ انتخاباتو کی دا بلوچستان پہ اسمبلی کے عبدالقدوس بزنجو تر 80% زیاد ووٹونا تر لا سکڑل خوسنے کامیابی چی نوموڑی حاصل اکڑا او دا بلوچستان وزیر اعلی او ٹاکل شو رسپانی یو غیر جمہوری عمل بولی. عبدالقدوس بزنجو دا اواران لسیمینا دا 2018 کال پہ انتخاباتو کی دا صوبائی اسمبلی غڑے منتخب شوی او ورتہ ہا وقت 1540 رائے ورکڑ شوی. رسپانی لکھی دا کشمیر کو مغلطی نہ دا اس چپا بلوچستان اسمبلی کی نوموڑی تا دا پاکستان مسلم لیگ نون او داغوی ملگرو کو میرائے ورکڑے ہم یوا ٹوکا نہ دا. د 2018 راهیسې عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان دریم وزیر اعلی دی. تر نوموړي مخکې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی او چې خلاف یې عدم اعتماد تحریک وړاندې شو او پس لاغې یې استعفا ورکړه. د ثناء الله زهري مخکې د نېشنل ګوند ډاکټر عبدالملک بلوچ په دغه چوکې خپل دنده ترسره کوله. رسپانه لیکي خای په یو ویشل شوی اسمبلی کې تر ټولو کمزوري امیدوار د وزیر اعلی د دندې لپاره تر ټولو غوره کاندید وي. د رسپانه په خبره کې دیشي د خاغلی بزنجو په منتخبېدو سره یو اثر دا وشي چې د لنډ وخت لپاره د هیواد له ناکرارو ضلعو یوې هغې ته توجه وګرځوي. اواران هغه سیمه ده چې په وړه کچه پکې په دوامداره توګه بلتون پال یاغیتوب روان دی. هلته ازاده خبریالي کول یا معلومات راغونډول تقریبا ناممکن دي. ورځپاڼه لیکي د اواران آبادی ډېره کمه ده او پکې ټولنیز اقتصادي حالات ډېر خراب دي نو ځکه له هر اړخه ریاست په دغه سیمه کې ناکامه شوی دی. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا عبدالقدوس بزنجو با په وزیر اعلی منتخبېدو سره په خپل سیمه کې پیچلو امنیتي چیلنجونو ته په توجه کولو کې دلچسپي ولري که څنګه. رسپانه وایي آیا اسمبلی به دا وکړل شي چې سیاسي اختلافات یو طرف ته کړي او د صوبې امنیتي حالاتو ته پام وکړي. ډان رسپانه لیکي که څه هم د بزنجو نمخ کې د پخوانو اعلی وزیرانو ثناء الله زهري او عبدالملک بلوچ کارکردګي مایوسه کوونکې وه خو داسې ښکاري چې په بلوچستان کې سیاستوالان جمهوري پروسې ته د خپل مفاد لپاره زیان رسول غواړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریسی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری گڑے
پدوانی مو بجو
دا مشال مرکا
پدرینی مو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا د امریکا مرکزی کمانډې لمشر جنرل جوزف اوټل سره د ټلیفوني خبرو په وخت ویلي پاکستان د خپل قومي ګټو لپاره د امریکا د مالی مرستو بغیر هم به د وسلوالو پر ضد کوششونه جاری ساتي. بلخوا جوزف اوټل ویلي امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروای کولو اراده نه لري. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جوزف الوټل د جمعې په ورځ د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی او ورسره یې د امریکا پاکستان په اړیکو خبرې کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرل جوزف د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قربانیان ستایلي او وینا یې وه چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروایی کولو اراده نه لري، خو پاکستان له به د هغه افغان وګړو پر ضد کاروایی کول وي چې د دوی په خیال چې په افغانستان کې حملو د پاکستان خاوره استعمالوي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا وینا وه چې پاکستان ته د امریکا د اندېښنو علم دی او هم په دې وجه یې رد الفساد اپریشن پیل کړی، خو وخت راغلی چې افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. د جنرل باجوا وینا وه چې پاکستان به هیڅکله د مالی مرستو د بحالۍ لپاره امریکا ته خواست ونه کړي او د دې باوجود به پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاري ساتي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د امریکا د مشرولۍ د بیانونو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د فوجي مشر د ټلیفون وروسته دا خبره په ډاګه شوه. امریکا غواړي چې د پاکستان سره په ګډه کار وکړي. خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی وایي
د افغانستان جنگ چې د جنرل جوزف ووټل زیر کمان روان دی، دې صحیح خبر دی چې دلته کې صورتحال څنګه دی، د پاکستان څونه اهمیت دی، نو هغه غواړي چې د حالات نور خراب نه شي. دا پاکستان ته تسلی ورکول دي، د پاکستان چې کوم تشویش دی هغه لرې کول دي. زه دا فکر کوم چې فوجي چې کوم د دوی کمانډر هغوی زیات د پاکستان سره تعاون خواهشمند دي او هغوی د ټرمپ غونډه کې دغه لهجه او جبر نه استعمالوي، نو دا ماته یو نوی کوشش کاری چې د پاکستان سره اړیکې سمې شي او نور نه خرابېږي.
خو پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي چې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې دي شي، نو پکار ده چې دواړه ملکونه په راتلونکي کې هم مذاکرات جاري وساتي.
که خبرې اترې نه کوي تش ټویټ تشې معامله، نو هغه نه خو معاملات نور هم خرابېږي. نو ښه خبره دا خبر اترې د کوي و بل نه ګیلې ضرور شته، خو هغه ګیلې به د ناسته په لاره سمېږي. او خدای چې بسم الله وشو امریکې ته هم لږ احساس وشو، ما خیال دی چې څنګه پرزیدنت ټرمپ صاحب وایي په هغه رنګ یا په هغه طریقه خپل هدف نه شو حاصلولی. پاکستان بالکل پرېښودل یا پاکستان خلاف یو طرفي کاروایی کول دا به سخت نقصانونه ورسوي، ګټه نشته.
د ذکر دا چې د 2018 کال د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر یو بیان کې ویلي ول چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته $3.5 بلیون امداد ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دی کړی، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ ته واغځولو په معامله کې ځینې آئینی خنډونه شته او د دې خبرولو پرته حکومت دغه قانون اسمبلی ته وړاندې کړی دی. خو د سیفران وزیر بیا ویلي چې که داسې کوم آئینی خنډ راځي نو دوی بحث کولو ته تیار دي او د ټولو تحفظات چې دا ډول لري شي. د محمد عمران رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د جمعې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې په کوم انداز سره قومي اسمبلی ته د قانون د جمعې په ورځ وړاندې شو، پر دې عمل د پارلمان درناوی متاثر شوی، ځکه چې نه خو چاته خبر ورکړی شوی او نه پرې د قومي اسمبلی غړو ته د بحث موقع ورکړی شوه. اوس که سینټ ته دا قانون ځي نو دوی به هلته هم پر دې بحث مخ پر وړاندې بوزي.
هم چاهته ہیں کہ اس معاملے کو شائستہ
موږ وړو چې دا معاملې په خیسته ډول د پوهانو درای او لارښودنې سره هوار شي. اوس هم موږ د دې هوارې سینټ ته به دا معامل ځي، اول ته به دا بحث وړاندې بوزو چې داسې په دې کې کوم آئینی خنډ وي، نو د هغې په اړه دا باور ورکړی شي چې اوس نشته. دا اندېښنې زموږ په خپل ځای موجود دي.
یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیاد تکڑا چې دوی دا معاملہ ہوارا ول غواڑی او کزن پکرا غلی، نو هغه کله هم د خند پنیت نه بلکې د هواری پنیت شوه دی. نو موڑی ویل چې د دوی درې غختنی منل شوی چې پکې یو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې غډول، دویم ریواج ایکټ زنڈول او دریم پراتلون کې ټول ټاکنو کې قبایلی سیمې ته په خیبر پختونخوا کې د سوکۍ ورکول معاملہ زنڈول دی. پر دې درې معاملو حکومت د دوی غختنی منلی. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ریاستی او سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې دوی د دې قانون لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې، خو کبیا هم داسې کوم آئینی ستونزه راځي نو دوی ورته تیار دي چې د خپلو ملګرو سره پر دې معامله خبرې وکړي.
آئینی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پیدا
په آئینی اعتبار کدا سې کوم ستونزه پیدا کېدی شي یا پیدا شوی دا، په دې به ارو مرو غور کیږي او عملی کیږي به هم. مونږ کوم سختی نه خایو که په آئین کې داسې کوم لار نه وي
مونږ په خپل د پوهانو سره د مشورو وروسته په دې نتیجه رسیدلی یو چې داسې کوم ستونزه نشته که بیا هم کومه مسله یا وړاندیز راځي نو مونږ ملګری یو او د یو بل رایې ته به درناوی ورکوو.
د قومی اسمبلی نه د قانون په منظورېدو له خیبر ایجنسۍ پارلیماني استازی شاجی ګل افریدی د خوشحالۍ څرګندونه کړې او وایي چې دا د ټول قبایلي ولس لپاره د خوشحالۍ ورځ ده ځکه د څلورو کالو د هڅو وروسته ورته د عدالتونو حق ورکړی شو. ذکر دا چې د جمعې په ورځ قومی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ د واک غځولو قانون منظور کو کوم چې په اکثریت سره منظور شو. خو جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی غړی نعیمه کشور د دې قانون مخالفت کړی و. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا دغه قانون په اړه تاسو رپورټ واورېده، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا قانون د عملي کولو لپاره حکومت په سیمه کې د عدالتي انفراسټرکچر جوړولو لپاره کوم پلان جوړ کړی دی او که نه؟ شاهین بنیره رپورټ لري.
د پاکستان قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. اوس به دا قانوني مسوده سینټ ته د منظورې لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منظوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به یو نوی قانون وګرځي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې قانون د عملي کولو لپاره حکومت په سیمه کې د عدالتي انفراسټرکچر جوړولو لپاره کوم پلان جوړ کړی او که نه؟ د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کریم محسود وایي د عدالت د واک غځولو پریکړه ډیره ښه ده، خو ولې حکومت دې باید ړومبې دغلته عدالتي نظام جوړ کړي، عدلیه او انتظامیه دې د یو بل جدا کړي او اف سی آر دې له منځه یوسي.
پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی به د ستور با هغه زوړ سیستم وي، خو زما خیال دا جوړیږي چې که های کورټ ایکسټینډ شي دا به الته کیسز اول د ای پی اے سره تحصیلدار سره کیږي، بیا به د هغه خلاف یا پولیټیکل سره وشي، بیا به د هغه خلاف اپیلټ کورټ کمشنر اف سی آر ته به بیا اپیل کیږي او هغه نه پس به بیا نگرانی کیږي دغه کې دا فاټا ټریبیونل کې، نو هغه نه پس زما خیال دی چې بیا به دوی ریټ پیټیشن پترو باندې دغه چیلنج کوي دا فاټا ټریبیونل آرډر یا کمشنر آرډر.
په قبایلي سیمو کې نوی عدالتي نظام به ډیر وخت او وسیلو ته اړتیا لري. د قانوني چارو پوه او د فاټا د اصلاحاتو د کمیشن غړی مسرت قدیم وایي چې دا نظام په یو شپه کې نشي بدلې دي. هغه زیاته کړه چې د دې پریکړې عملي کولو لپاره باید حکومت وړومبي یو فریم ورک یا طریقه کار مخې ته راوړي.
یا خو پوره یو سیستم اولل دی کنه، یو پوره انسټیټیوشن میکانیزم استابلیش کول دی کنه. اول خو تاسو له یو فریم ورک پکار دی، حکومت کا یو فریم ورک یا پالیسی پکار دی چې په کومه طریقې به دوی د جوډیشل کورس سره تکي انټروډوس کړي. دا فیز وایز ک پکای چې لوور کورس شروع شي نو علی و بیا لکه دا سپیریر کورس به چې دینو ال تکي کار کولی شي. مونږه فاټا کې چې کله خلکو سره خبرې کوو نو هغه کې تاسو له یقین نظر دی، خو د میجورټي خلکو چې په دې کورس باندې زموږ یقین نشته نو هغه کنوینس کول خو هم دی، هغه لا اکسپټنس لیول خو هم جوړول دي کنه چې هغه دې اکسپټ کړي.
د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي د عدالتونو پرانسترو لپاره بنیادی ډانچا لوړاندې په قبایلي سیمو کې شتون لري او دا دومره ډیرو مالی مرستو ته اړتیا هم نه لري. نوموړی وایي چې دا قانوني مسوده د سینټ نه منظور شي او ولسمشر لاسلیک کی نو اف سی آر با په خپل له منځه لاړ شي.
چې ریګولر نه لاړه پولیس ایکټ ایکسټینډ شو اته د سپیریر جوډیشری تاړه شي، نو اف سی آر خو جوډیشری منی نه، اف سی آر خو بالکل لا ده نه، که څوک ورته قانون وایي لا ورته وایي دا قانون نه دی. رواج چې سوی هغه اف سی آر دغه اف سی آر نه، نو رواج او قانون دا دوه مختلف شی نه دي. زما به خیر مانی دا څنګه لاړه شي سپیریر جوډیشری ایکټینډ شروع شي د سینټ اپاشي سره ته به درکت کی اتوماتیکلی اف سی آر ته منځه داړو ریګولر لا ولاړه شي نو بیا خو اف سی آر نه شي.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د برتانوي حکومت لخوا د عملی شوی اف سی آر قانون د لاندې د خلکو بنیادی انساني حقونه د خپل لاندې شوی دي او شاته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې پر ضد اپیل حق نه وو. خو اوس د قومي اسمبلی نه د اعلی عدالتونو د واک غځولو په اړه د قانوني مسودې د منظورې سره د سیمې په خلکو کې د انصاف په اړه هیلې راژوندې شوې دي.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په پیښور کې د ټکنالوژي او کاروبار د یو مرکز پرانستلو دستوري ته ویلي چې ځوانانو ته د روزګار او ټکنالوژي ورکولو سره هغوی د سخت دریځۍ پر ځای کاروباري هلو ځلو ته ګرځي. له پیښور غلام غوث اورو.
د خالی پورس په پیښور کې د نېشنل انکیوبیشن سنټر په نوم د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ د یو مرکز د پرانستی دستوري ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې هم د ټکنالوژۍ د لارې دوی کولی شي خپل ځوانان د سخت دریځۍ نه لري وساتي.
کیونکه یہی وہ طریقہ ہے جو کل نوکریاں بھی دے گا, جو کل کاروبار کے مواقع بھی دے گا.
د ټکنالوژي پرمختګ هم هغه طریقه ده چې سبب هم په دې لاره ځوانان نوکریانی او کاروبار ترلاسه کولی شي, او هم د دې هلو ځلو د لارې به د ځوانانو د لاس نه کلاشنکوب واپس واغیستل شي او د نشو کولو نه به یې هم ساتي, او د دې سره به سخت دریځي هم ختم شي
او اکستریمیزم کو ختم کرے گا.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې د پاکستان په هر ځای کې انټرنیټ ډېر ضروری دی, او په دې وجه دوی په ځینی قبایلی سیمو کې هم ولسته د براډبینډ سہولت ورکولو تابع کړی ده.
کل هم نے افتتاح کیا,
پرون مونږ بل پرانیسته کړی ده, او د یونیورسل سرویسز فند د لارې مو په خیبر باجوړ مومندو او ډیرا اسماعیل خان کی هغه ټولو علاقو ته د براډبینډ سہولت ورکړی دی چرته چې د سلونه زیات کورونه دي. موجوده دور کې براډبینډ تاسو داسې وګڼئ چې لکه سړی مومن ایجنسی ته ځي او دا تپوس نه کوي چې هغلته کې به هوا وي او کنه, او زه به سا اخیستلې شم او کنه. نو هم دا رنګ په وسنۍ زمانه کې براډبینډ د پاکستان په هر ځای کې پکار دی.
یہ پورے پاکستان میں موجود ہونی چاہیے, یہ حکومت کا کام ہے.
یاد دی چې د ځوانانو لپاره د جدید ټکنالوژۍ د لارې د کاروبار کولو مرکز د پیښور بورډ سره خوا کې په جمرود روډ جوړ شوی دی, خو په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې د پرانیستي دستوره په اسلامي کالج پیښور کې ترسره کړه. ولام غوس, مشال ریډیو, پیښور.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وای چې په صوبه کې موجوده ټوله دینی مدرسې به اوس خپل رجستریشن د صوبې د تعلیم له محکمې سره کوي او دا به تر دوی لاندې کار کوي. بلخوا د دینی مدرسو مشرانو دا ګام ستایل دي. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان را کوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه خیبر پختونخوا کې چې څومره هم دینی مدرسې دي ټولې به اوس د دې محکمې سره خپل ځان رجسټر کوي, او د لړکې د دوی په وینا د دینی مدرسو ټولو مشرانو مذهبي ګوندونو او ډلو سره خبرې اترې او صلاح شوې دي. ولې په دې لړکې چې کله د دغه عمل لپاره ټاکل شوې د محکمې تعلیم خصوصي سیکرټري خالد خان سره تماس ونیول, نو هغوی د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې په یو دستوره کې مصروفه دي او دا سات خبرې نشي کولی, خو دغه یې امنله چې دا کار د چیف سیکرټري په امر باندې شوی دی او اوس هم په کله صلاح مشورې روانې دي. ولی هم په دې لړکم چې کله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی او په چارسده کې د یوې غټې مدرسې محتمم مولانا ګوهر شان او پختل, نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایه او ویې ویل چې باید حکومت د نورو تعلیمي ادارو په شان ته دې خوا هم پاملرنه وکړي.
من په خنا زر ګورو ځکه چې مخکې زمونږ د صنعت سره لګو ای کړي له مشکلات او فلور د تسلی بغښ زمونږ یو مشوره په دې وشو, او موږ د هغه ستاینه کړې ده ټیک طریقه ده, او رجستریشن کې به اوس کوم مشکلات چې دا به کم شي ان شاء الله.
بلخوا خیبر پختونخوا صوبایي سملې کې د مخالف ډلې عوامي نېشنل ګوند پارلماني سیکرټري او پخوانی د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي چې د خیبر پختونخوا په مدرسو کې په لکونو ماشومان زده کړه کوي او حکومت دغه ماشومان لپامه نه غورځوي, او سره چې د پوهنتون کالجونو یا د سکولونو ماشومانو ته اسانتیاوي ورکوي باید دوی ته هم په سرکاري کچه دغه اسانتیاوي ورکړي شي.
د مدرسو رجستریشن ډېر ضروري دی چې دا د محکمې تعلیم سره وشي, او بیا له دې سره سره حکومتونو له پکار دي چې د مدرسو ته د سکولونو په شان د کالجونو په شان د یونیورسيټو په شان چې کوم سهولیات دي کوم مراحت دي هغه ورته هم ملاوي شي. څنګه سالانه سکولونو ته کالجونو ته یونیورسيټو ته فنڈ ملاوی کی پکار دار کی دا ہم پرائیویٹ سکول نظیر پی دیتا بالکل دا سٹریم لائن شی او دا لکونا ما شمان چی دی چی دا دین او دا دنیا دا طول او دا چکم ایلا علم دے داغین مستفید چی
دا دوندرا چه تر دے دما پا خیبر پختونخوا کی دا درنی مدرسو رجسٹریشن عمل دا سدنتونو او کارخانو محکمه سراو چه ردنی مدرسی دا مشرانو پاوینا حقوی سرا پا رجسٹریشن کی بدوی یوشمیر ستونجی لرلی ولی او سی تم سرگندکلا چه دا غستونج با او ستر دے رہ دا حواری شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
تاسو مشال ریڈیو تغوا کې د ماخام پینسنی میں بجے کی دن کی دی لنڈ خبرونا لے اسرار عالم و منور
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدس بزنجو د بلوچستان د نوی وزیر اعلی په هیڅ لږ شیبه مخکې سوګند پورته کړ نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په موخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو پرې ټاکنه کې رای واچولې چې پکې 140 عبدالقدس بزنجو او 43 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوماندی سید لیاقت آغا ترلاسه کړې عبدالقدس بزنجو با عبدالقدس بخنه غواړم د مسلم لیگ نواز ګوند نواب ثنا الله زهری رسول حق د اعلی وزیر له څوکۍ استعفا وکړه چې د نوموړي پر ضد خپل ګوند ځنو غړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو د امریکا د مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف وټل ویلي چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایي کولو پلان نه لري پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال وټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال خمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړي د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې ویلي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډونه موجود دي د یادونه ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غځولو بل منظور کړ د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوال طالبان او افغانمتی ځواکونو ترمنځ نښتو کې درشلو ډېر وسلوال طالبان وژل شوي د کندهار د امنیه قمندانې بیان د زیاد دورانی نن مشل ډو ته ویل چې وسلوال طالبانو تېره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخ شول او د ایران یو لوړ پولیس سفارتکار تور لګولی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بدنیتۍ سره د 2015 کال لاټومي تړون سرغړونه کوي دا رسول هغه دا چې ولسمشر ټرمپ په اټومي تړون کې د بدلون نه کېدو په صورت کې له تړون په میاشتو کې دننه د وتو اندړکه کړي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علي مومن درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه کړې ده
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او امریکا ترمنځ خراب اړیکې د چانه پټې نه دي خو امریکا ته دا معلومه ده چې د پاکستان نه په غیر یې په دې سیمه کې گزاره ګرانه ده نو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دا خبر مخې ته راغلی چې دواړه ملکونه به په مختلف سطح خبرې اترې جاري ساتي چې د ډونلډ ټرمپ د ټویټ وروستو چې کوم تاوتریخوالی رامخې ته شوی چې د هغې خاتمه وکړی شي ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا په حق لدا یو ښه خبر دی چې دواړه په خبرو اترو سره سلا شوي دي ورسپانه لیکي چې د خبرو اترو لړۍ نه دي دل پکار ځکه چې د شخړو هواری د مذاکراتو د لارې ممکنه ده او پاکستان له پکار دي چې د امریکا سره د خبرو اترو لړۍ پراخه کړي چې څومره هم غلط فهمیانی دي چې نه صرف هغه لري شي بلکې راتلونکي وخت کې هم اړیکې خي وي نوی بات ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانې لیکي چې د لړکی او نوټس ورکولو نه معاملې نه حل کیږي بلکې نورې خرابيږي نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د مذاکراتو لار خپل کړي او د پاکستان او امریکا د ګډو کوششونو د لارې په افغانستان کې امن ممکن دي ورسپانې اخیره کلی کی چې وطن سره د مینې تقاضا هم دا چې ټول سیاسي غیر سیاسي او مذهبي ګوندونه د هیواد د سلامتۍ لپاره رايوځي شي او په ګډه سره کار وکړي آج ورسپانه په خپل اداري کلی کی چې د زند ورستو قامي اسمبلی د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منزور کړو خو جمعیت علماء اسلام غړو په دغه موقع احتجاج وکړو ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورت ورستو سفارشات تیار کړي شول خو حکومت دغه سفارشات عملی کولو کې د ځان نکار واخستو او خبره احتجاجي مظاهرو ته راورسېده ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو او د فاټا د اولس د فشار لوجي حکومت په مرحله واره توګه اصلاحات عملی کول شروع کړل کم چې یو خګام دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا د وخت ضرورت دی چې نه صرف فاټا په قامي بهر کې شامل کړي شي بلکې د یادې سیمې د اولس بنیادی ضرورتونه پوره کولو سره سره په فاټا کې د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي شي
دستی میں حالات او دنڑے مطبوعات فائنانشل ٹائمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکولو درولې دي. بلخوا د اکانومست مجلې په افغانستان کې د مالیاتي ادارو د چلولو لپاره د حساب کتاب د ماهرینو یا اکاؤنټنټانو په ارزښت یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فینانشل ٹائمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې دوی هلته موجود د خپلو سرچینو نه راټول شوي معلومات د امریکا سره نه شریکوي او اوس امریکا د معلوماتو لپاره د هوایي جازونو نه په سار تکیه کوي. تیرو ونه د امریکا ولسمشر پاکستان ته د کال په سر د $2 بلیون ډالره پوځي مرستې تر هغه وخت وځنډولې چې پاکستان د پولي خواو شاسیمو کې د وسلوارو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي. ورسپانه لیکي امریکا له ډېرې مودې د پاکستان د دوه مخه پالیسیو نه زړه ستړې ده. واشنگتن وایي پاکستان د ترهګرۍ د نوغي استلو په نوم له امریکا د بلیونونو ډالرو مرستې اخلي خو ولې بل خوا یې وسلوالو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. چین اصرار کوي نه غواړي چې په سیمه کې د امریکا ځای ونیسي، خو ولې که ضرورت پیښ شي نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به د پاکستان امداد کوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي فینانشل ټایمز ته ویلي چین دا صلاحیت نه لري چې پاکستان ته د اعلی معیار پوځي سازو سامان ورکړي. بلخوا د اکانومست مجلې په افغانستان کې د حساب کتاب د ماهرینو د کار د اهمیت په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې 13 میاشت دغلته د پروفیشنل اکاؤنټنټس افغانستان په نوم یوې ادارې کار پیل کړ. په کال 2009 کې په کابل کې د 1.5 میلیون آبادۍ لپاره د پېښورو حساب کوونکو یا اکاؤنټنټانو شمیره شلوه. د دغه کار په سمه توګه سرته د رسولو لپاره سم معیار هم موجود نه و. د اکانومست لیکلی دی د یو جنگ ځپلي هیواد لپاره د حساب کتاب نظام په ځای ساتل کیدی شي سه مهمه خبره نوي، خو ولې په کاروبار کې د دې ډېرې ګټې دي. دې سره د بینکونو نظام ښه کیدی شي او د اداري فساد مخه نیول کیدی شي. کچری د اکاونټینګ یا حساب کتاب نظام ښه شي نو دا به د بهر نه د سرمایه کارو هیواد ته ننوتل آسان کی. دې پېښې له وده ورکول ډېره ګټه لري، خو آیا دا به د افغانستان غوندې سخت ماحول کې وده وکړل شي؟ ځکه چې لوړاندې د پارلمان غړو ویلي دي چې د اکاونټینګ کلچر قائمول به ډېر وخت ته اړتیا ولري.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا پوځ ځانګړو روزل شو سرتیرو افسرانو یو نوی جنگي مشاورتي بریګیډ افغانستان ته استوي. د امریکا پوځ او د نیټو اوس املاتړ ماموریت ویلي دي چې دا روزونکي به د جګړې په لومړیو کرښو کې له افغان اردو او پولیسو سره تکنیکی همکاري کوي. تفصیل له رضوان مراد ناورو.
د امریکا پوځ وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکي سلام مشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوې لیوه افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزي دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوې محارب روزونکي به د وړو کنډکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکي سلام مشورې ورکوي. دا به د غوڅ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کنډکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتي ملحوظاتو له امله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورسپانې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکي مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هیواد کې د نویو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نویو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په کندهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لخوا د ښځو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون سرته ورسید. مسؤلین وایي په دوه ورځو کې 1500 کسانو په نندارتون کې لیدنه کړې او د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت پکې قراردادونه لاسلیک شوي او د 2.5 لک افغانیو په ارزښت نندارې ته ایښودل شوي سامان خرڅ شوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د ښځو لپاره ځانګړی دغه نندارتون چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د ښځو د اقتصادي پروګرام یا پروموټ له لوري جوړ شوی و، د پنجشنبې په ورځ پیل او د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې چې ښځو خپل صنعتي توکي د ودې او بازار موندنې لپاره نندارې ته ایښې وه، د دوو ورځو په جریان کې 1500 کسانو ځینې لیدنه وکړه. د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت پکې قراردادونه لاسلیک شول او د 2.5 لک افغانیو په ارزښت نندارې ته ایښول شوي توکي خرڅول. هغه میرمنې چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایښې وه خوشحاله دي او له دولت څخه غواړي چې د ښځو دا ډول فعالیتونو ته نور هم پاملرنه زیاته کړي. فاطمه او نصیفې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د ښځو د لاسي صنایعو د ودې لپاره یو ځانګړی دایمي بازار جوړ کړي تر څو ښځې په آزاد ډول پکې خپل توکي وپلوري. په عین وخت کې د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مسؤلین د ښځو د تولیداتو او هڅو د پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم او د پام وړ بولي. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اجباري داد ازادي راډیو ته وویل چې په دغسې سوداګریزو نندارتونونو کې ښځې خپل لاسي توکو ته بازار پیدا کوي او هم خلک د خپل کورني تولیداتو څخه خبریږي.
دغه کټور په دې باندې چې یوازې د کندهار یا دغه کندو چې د لاسي صنایع راوړي دې ګټه خوسته 80% 100% د دې ګټه د مونږ په سل کې 200% د ټول کندهار ګټه ده چې ټول کندهار به دغه څه خبر شي او دا یو لوی لاسته راوړنه ده. که دغه سندارتونونه پر لاره ولویږي موږ به د خارجي د دغه بازو شان چې راځي د دېو د راتګ څه به موږ خلاص شو او موږ به دلته خپل دغه بېوزلې زنانې په کار ولویږي او په کار پیدا شي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د ښځو عمده لاسي صنایع دي. هغه میرمنې چې دغه تولید کوي وایي چې لاسي صنایع په نړیواله سطح پیژندل شوی خو د حکومت د نه پاملرنې له وجې توکي ښه بازار نه لري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. هند سلمه مصنوعي سیاره خلا ته لیږلې ده چې مقصد یې د پولو څارنه کول دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا ګام ستایلې دی او ویلي دي چې دې سره به د پولو څارنه یقیني شي. په دې موضوع رویټرز خبري ایجنس مقاله خپره کړې ده چې تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبري ایجنس لیکي د جمعې په ورځ هند یو دیش وړې سیارې خلا ته لیږلې دي چې پکې د نورو هیوادونو مصنوعي سیارې لکه امریکا، کینیډا، فنلند، فرانس، جنوبي کوریا او برتانیا هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودري په ټوئیټر باندې لیکلي چې د هند خلا ادارې د روښانه مستقبل په لور لوی ګام پورته کړی دی او دې سره به د هند خلای پروګرام نور هم پیاوړی شي. خبري ایجنس لیکي د هند خلای پروګرام ټول لګښت 40 ارب ډالر دی او د مودي حکومت هیله لري چې دا به په راتلونکو ورځو کې د هغه هیواد خلای پروګرام لپاره نور امکانات هم برابر کړي. خبري ایجنس لیکي د مودی حکومت کورنۍ خلایي پروګرام ته وده ورکوي چې پرې لګښت کم راځي. د تیر کال فروری په میاشت کې هند یو سل څلور مصنوعي سیارې لیږلې وې چې زیاتره پکې د بهرني هیوادونو وې. د هند خلایي ادارې اسرو اندرا پردیش ریاست نه آسماني سترګې په نامه مصنوعي سیارې لیږلې. دوی وایي چې د مصنوعي سیارو وړلو راکټ وزن 1.5 کیلوګرام دی. د خبر ایجنس په خبره هند به د تازه مصنوعي سیارو په مرسته د پولو څارنه کوي. خبر ایجنس د هند خلایي ادارې اسرو دوه ساینسدانانو په حواله لیکلي چې له مصنوعي سیارو به د ښه معیار تصویران ترلاسه کوي چې پکې د گاونډي هیوادونو پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې د فوجي کاروایانو څارنه کول دي.
ګل ایاسو تاسو معلومات اوریدل. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډون بیا د پنجاب په کسور ضلع کې پر یوې ماشومې د جنسي تیري او بیا وروسته دای پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي د 9 کلنې زینب له پیښې داسې څرګندېږي چې د ریاست او خلکو ترمنځ تړون په کمېدو دی. د لیکنې مهم ټکي احمدشاه اعظمي وړاندې کوي.
د قصور ضلع اوه کلنه ماشومه زینب انصاری د جنوري پر څلورمه نیټه هغه وخت له درکه سوه کله چې له خپل کور څخه د یو دیني مرکز پر لور د زده کړو لپاره روانه وه. شپږ ورځې وروسته د هغې مړی د کچرې له یو ډیران سره وموندل سو چې بیا وروسته څرګنده سوه چې پر هغې جنسي تیری او تشدد سوی و. ورځپاڼه لیکي دا په قصور کې د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې په 2015 کال کې یوه ډله ونیول سول چې له کلونو راهیسې له ماشومانو سره د جنسي فعل ویډیوګانې جوړولې. پر دې سربیره په تیرو 12 کلونو کې په قصور ضلع کې د زینب له کور سره یوازې د 2 کیلومتره په ساحه کې پر ماشومانو د جنسي تیری او وژنې لږ تر لږه 12 پیښې شوې دي. ډانس پاڼه پر مخ لیکي په پاکستان کې مجرمانو ته د سزا ورکولو نظام د پخوا په شان غیر فعال دی. په همدې خاطر د ولس غوسه راوپارېدل او په مظاهرو او احتجاج لاس پورې کړ. د دې مظاهرو په دوران کې د پولیس په ډزو 2 کسان ووژل سول. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ریاست رویه د ولس پر وړاندې بې تفاوته ده. په دې هیواد کې جنایي پلټنې دومره معیاري نه دي چې نتیجې ته ځان ورسوي او نه هم پولیس دومره روزل سوي چې د اغیزمنو ماشومانو نفسیاتي حالت درک کړي او له دوی څخه په صحیح توګه پوښتنې ګروېژنې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د جرایمو او انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل سي. دې موضوع ته د ارزښت نه ورکولو نتیجه به دا وي چې د پنجاب په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې به پر ماشومانو جنسي تیری کیږي او بیا به وروسته وژل کیږي. په دې پیښو کې ککړ کسان باید د ولس په منځ کې په خلاص مټ له ګرځېدو راوګرځول سي او سزا ورکړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو د ستنولو په چارو لا هم کار کوي او هڅه کوي چې په دې اړه دقیقه نیټه وټاکل شي. دا خبره کامران افریدی د مشال ریډیو له خبریال عمر دراز وزیر سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د وزیرستان له لارې یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه کوم اقدامات په پام کې نیولي دي.
انفارمل تجارت هم شروع کول خبر روان وي خو هغه کې بیا گورنمنٹ چې دې کنه باقاعده دې کې انټرسٹ واوښته او ټرمینل د پاره ډېر غټ اماؤنٹ هغه کړو هغه پروجیکټ ملاو شو ان ایل سی ته اور ان ایل سی چې دې کنه هغه پروجیکټ باندې کار شروع کړی دی. ما ته امید دی چې د راتلون کې شل ورځو کې دننه د ټرمینل باندې به کار مکمل شي او د ټرمینل کار مکمل مې دوه نه پس د ان شاء الله تعالی د افتتاح ډیټ چې کوم دلته وی آی پی راضی به افتتاح وکړي دا هغه سره د ټریډ کولاویدو به اغاز هم وشي په دې علاقه کې. خدا هر خبره تړل شوې ده د امن سره چې په علاقه کې امن نه دا کارونه به رواني مخکې پایه به مخکې رواني.
په افغانستان کې زموږ ډیر کډوال پراته دي ډیر چې کم دي تاسو رام وستل اوس هم ډیر ډیرای کډوال په خوست پکتیا پکتیکا نورو ولایتونو کې دي غوښتنه کوي کلن راته وایي چې دغه پروسیس به بیا کله شروع کیږي.
3000 کډوالو ډیټا نور موږ کلیکټ کړه موږ په اندازې په مطابق 2000 کډوال اغل ته په افغانستان کې پراته دي. اغې دم ریکوست کو چې دا ډیټا زر تزر رولې کې بقایا پاتشوه د دې تیاری د ریټرن شروع کولو نو تیاری باندې آلموسټ زموږ د پولیټیکل انتظامیا د 7 ډیز طرف نه موږ خپل ډیټا جوړ کړه مخکې مولې کله اغې خپل چینل کې پاسه ولې کله موږ خپل اف ډی ایم ای ته مولې کله بقایا فندز د پاره او د سہولیات ته پاره چې کم مدد د اف ډی ایم ای نه موږ ته پکار دي چې هغه د پروواید کړي شي موږ ریټرن لپاره بیا تیاری او د ډیټ تعین دی وشي.
شمالي وزیرستان کې تعلیم د پرمختګ د لپاره ډېرې هلې ځلې وشوې. دلته گورنر ماډل سکول جوړ شو میرلي کې میران شاه کې په شوا کې د دانش سکول وعده کړې وه پنجاب حکومت زیات وخت تاسو پنجاب کې هم تیر کړی دی نو داسې سوال کیږي چې د دانش سکول وکی دغه وعده پوره کیږي.
حکومت پنجاب سی ایم سیکرټریټ په هغه باندې غور وشو او ما خیال کې مورد لیدای چې په هغه باندې اپروول وشو. اپروول نه پس هغه منیسټري اف سیفرون ته د لیکل وکړو چې دې باندې تاسو فاټ سیکرټریټ تو جو کمیټی ته جوړه کیو دانې سکول سیستم د پاره د زمکه خوخه کړی شي چې هغه فیزیبل زمکه وي او هغه باندې کار مونږه فردر کار شروع کو. ډایرکټر فاټا اور دی ټیم راغلو د علاقو وزټ وکړو اوس پورې موږ سره د زمکه ډیټیل باقاعده شیر شوی نه چې هغه زمکه چرته خوخه کړی ده. بټ اینی ویز د حکومت پنجاب طرف نه د دې باندې باقاعده پروسس شروع شوی دی اور هغه ټیم په دې باندې کار شروع کړی دی.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تاسو خبرې اوریدلې. له پنجاب نه تیمرګری او باجوړ تتلونکي د بوسو سلويخ ټرکونه مومندو ته په داخلي دو بندیز لګول شوې دي. په دغه ټرکونو کې له تونسا او ډیر غازی خان نه بوس پار شوی چې د ډرایورانو په وینا غوی د چکدرې په لاروم بندي نو د مومندو په لارې دغه بوس وړل. اوس ورته پولیټیکل انتظامی ویلي چې هغوی د مومندو ته نه داخليږي. بلخوا انتظامیه وایي چې د بوسو ټرکونو کې د بوس پیسو مقدار زیات دی که دا کم کړل شي نو بیا ورته اجازت ورکړل کېدی شي. شانواس ترکزی له معلوماتو سره.
د مهمندو د داخلي دروازې یکون سره څلوېخ د بوسو ټرکونه ولاړ دي چې د ټرکونو والا وایي هغوی دغه بوس باجوړ او دیر تیمرګري ته بار کړي، خو اوس یې د مهمندو په لار نه پرېږدي. د بوسو د ټرک یو ډرایور مختار چې د مندنی وسیدونکو دی وای چې هغوی د چکدری ملاکن په لار هم نه پرېږدي او د مومند لارې هم ورته بند کړي، نو بیا په کار ده چې وړاندې ورته ویلې وي چې د بوسو ټرکونه بند دي او نه دی راځي. خان محمد د دغه ټرکونو د ډکولو او تشولو مزدوري کوي. دی وای چې تر دولسم ټولګي پورې سبق هم ویلې، نوکری خو یې ونه شوه، نو د بوسو مزدورۍ ته پاتې شو، خو اوس یې دغه روزګار هم د بندې سره مخ شو.
زما واړه واړه بچی دي، زما دي کې 500 روپۍ ورځ مزدوري ده، هغه زما نن درېمه ورځ ده، زما مزدوري په درې ورځو تقسیم شوه 500 روپۍ. ګاډی ډک ولاړ دی چې تر څو ما خالي کړی نه وي نو دا مزدوري زه نه شم اخیستی، او زما دې ته زه انتظار کوم چې دا ګاډی پرېږدي او موږ لاړ شو. زه دې باره کې اپیل ورته کوم چې موږ سره دې تعاون وکړی شي، د دې نه بغیر دا روزګار نشي چلېدلی، دا پاکستان نشي چلېدلی.
بلخوا د کوزه محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد وای چې دغه ټرکونو کې لوډ یا د بوسو مقدار زیات دی او د محمود کندونه سخت دي او سرکونه په ځینو ځایونو کې واړه هم دي. دوی وای باید د بوسو مقدار کم کړي شي بیا به ورته اجازت ورکړي. بلخوا انتظامیه دا هم وای چې هم د یکون په داخلي دروازه کې څو ورځې وړاندې هم دا شان یو ټرک الټا شوی چې دوه ورځې دغه ټرک لوج لار هم بند و. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمود ایجنسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په قبایلی سیمو کې انفارمیشن ټیکنالوژي ته د ودې ورکولو او تر فاټا د انټرنیټ سہولت رسولو لپاره د فاټا ترقیاتی پروګرام لاندې د براډ بینډ یا انټرنیټ لاین غځولو یوې منصوبې ته حتمی شکل ورکړل شوی دی. له دې سره به د فاټا تر 6000 کلو ته ګټه ورسیږي. حزای الله او فعالان وایي چې حکومت باید لومړی په سیمه کې بند کړل شوی انټرنیټ بحال کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم را کوي.
د براډ بینډ یا انټرنیټي اسانتیاوي منصوبې نه به د قبایلي سیمو شپږ زرو پورې کلو ته فائدې رسي. خو بلخوا د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي راحت شینواری وایي چې جون 2018 راهسې په فاټا کې د انټرنیټ 3G او 4G سرویس بند دی. د کوم له وجې چې د جون مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو ته یو شمېر مسلې رامخې ته دي. نوموړی وایي چې براډ بینډ پر ځای حکومت له اول په سیمه کې د موبایل سرویس انټرنیټ بحالول پکار دي.
دلته خلک ټول کاروبار پخپله کوي او زیاتره خلک چې کنه یا خو ټرانسپورټ سره منسلک دي، په کراچۍ چې پاکستان پنجاب خارونه کې کار کوي، او یا زیات خلک بار کې چې کوم عرب ممالک سي سعودي عرب دوبۍ کې مزدوري کوي، نو انټرنیټ موبایل انټرنیټ دوی د روزګار واحده ارزانه او اسانه ذریعہ وا چې غوي بخپلې مطلب دا چې رشتہ دارانو سره خبرو کول او خپل کاروباري حل زلې بین پکوړي. ور سره چې کوم قبایلی ځکوم کې دي غوي باندې ډېر بد اثر لیدلې، ځکه چې غوي ریسرچ متاثره شوی دی، غوي چې کوم امتحانات تي هغه باندې اثر لیدل.
په فاټا کې د ډیجیټل رائټس یا انټرنیټي حقوقونو په اړه کارکون کې فعال رحیم شاه شنواری وایي چې د فاټا اولس او ځوان کل د نن سبا د ټکنالوژي پرمختګ نه پشا پاتې دي. حکومت تبه په دې اړه غور کول وی د پوینا چې د نوې دور تقاضو مطابق ځوان کل ته سہولتونه ورکړي شي نو فاټا هم د ترقې په لور تللی شي.
کومې مسلې دي زموږ فاټې هغه اجاګر کولو لپاره چې کوم انساني حقوقو مسلې دي، کاغذ ترقیاتي مسلې وي، دلته پولیټیکل نظام دی هغه کې چې کوم کرپشن وي، هغه خلک په خپل باندې ښه پکو لاوز لګولی شي انټرنیټ په ذریعه باندې، هیڅوک پابندي په نشي لګولی، سوشل میډیا خلک استعمالوي خوښه باندې استعمالولی شي، هیڅ قسم پابندي په نشي لګولی، په مین میډیا باندې یا په ټي وي چینل باندې هر څه سلام کنه ملاوي.
د راپورونو تر مخه په فاټا کې په لومړي ځل 2015 کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه پیل شوي وو. او وخت پر وخت بعد انټرنیټ سرویس بندول کېدو. خو 2008 پس په سیمه کې پوځي عملیاتو له وجه دا سرویس بیا تر اوږدې مودې بند کړی شو. 2014 کې قبایلی سیمه ته د انټرنیټ 3G او 4G سرویس ورکړی شو. خو 2014 راهسه دا سرویس یو ځل بیا د ځنډ ښکار دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په ختیس کې د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي لکه چې سرحدي ځواکونه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل شوي، د دوی په تجهیز او اکمال کې پرمختګ شوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له ننګرهار وروسته په کونړ ولایت کې داعش وسلوالو فعالیتونه پیل کړي، نو سرحدي ځواکونه پر وړاندې چمتووالی لري که څنګه؟
کنړ یو سرحدی ولایت ده. 13 ورځو کې د سوکۍ ولسوالۍ مربوط چاغه سرحدي اهمیت نه لري. محلي پولیسو په پوسټو باندې هلته دایشانو حمله کړې وه. د کنړ ولایت ټولو امنیتي ځواکونو هغوی ته رحمتونکی ځواب ورکړ. تقریبا 14 زیات دایشان پکې له منځه تللي او د هغوی وسایط پکې تخریب شوي دي او کم ځای کې چې دوی قرارګاوي وي قرارګاه هم له منځه تللي.
جنرال صاحب، لکه نه چې د کورنیو چارو وزارت څخه سرحدي ځواکونه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کی شامل شوی، ستاسی په تجهیز او اکمال کې څومره بهبود راغلی دی؟
دوه میاشتې کېږي چې سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده اجرا کوي. د پخوا په پرتله لالهم سرحدي ځواکونه د ننګرهار او کونړ او نورستان په ولایتونو کې چې مشکلات هم درلودل، هوایي حمایه زمونږ په صحیح شکل باندې نه کېده. په ټولو هغه 15 نقطو کې د ننګرهار او کونړ او نورستان چې مونږ مشکل درلود، هغه مشکل حل شوی ده. مونږ په دې باندې وتوانېدلو چې مونږ په سرحدي ولسوالیو کې د سربازانو لپاره چې تقریبا 12 کلونه صحیح تحکیمات نه درلودل، خندق ارتباط نه درلودل، نن په دې باندې مونږ توانېدلو چې په صفري نقطه کې په 10 متری کې په 15 متری کې د همسایګانو سره مونږ هلته مستحکمې پوستې ارتباط خندقونه او تحکیمات د خپل پرسنل لپاره ایجاد.
ویل کېږي چې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو کې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ په کرښه باندې ازغن تار لګوي. که چیرې په ختیځو ولایتونو کې هغوی د ازغن تار د لګولو کار پیل کړي، ستاسو عکس العمل به څه وي؟
په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د ننګرهار، کونړ، نورستان په ولایتونو کې دنده اجرا کوي. هر هغه کړنه چې د همسایه ملک نه او د سرحدي اصولو مقررات خلاف وي، سرحدي ځواکونه باغوی ته د تیر په سر رحمتونکی ځواب ورکړي. مونږ د اغزن سیم د زړولو چې دوی سیم نصبوي تر هغې پورې چې مونږ سره توان شته ده، مونږ یې مخې نیسو او که چېرته مونږ توان نه وو قولي اردو دلته شته ده، د مونږ په حمایت باندې دوی هم له مونږ سره دي. مونږ به چاته اجازه ورنه کړو چې د سرحدي اصولو او د پالیسي خلاف دوی کړنې ترسره.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال محمد ایوب حسین خیل سره خبرې تاسو اوریدلې. د خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو نن ناوخته د بلوچستان د نوي وزیر اعلی په هيڅ د څوکۍ سوګند پورته کړ. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوي وزیر اعلی ټاکلو په مخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې په کې عبدالقدوس بزنجو یو څلوېخ رای ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نواز ګوند نواب ثناء الله زهري روسل هغه د اعلی وزیر له څوکۍ استعفا وکړه چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند زنوغړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل ویلي چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایی کولو پلان نه لري. پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوي چې جنرال اوټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام وفی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې ویلي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور هایکورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډونه موجود دي. د یادونه ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور هایکورټ د واک غځولو بل منظور کړ، خو جمعیت العلماء اسلام یې مخالفت وکړ. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان د زیاد دورانی مشر ډوته ویل چې وسلوال طالبانو تېره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخ شول. او د ملګرو ملتونو یو پینل په خپل یو نوي راپور کې د نتیجې ته رسېدلې چې ایران په یمن کې شیعه یاغیانو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول میزایل او ډرون ورکوي. د یاد رپورټ خلاصه
پرون زنور سنیو او ډیپلوماټان ته پلاس ورغلی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند تر وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملي ها میرزاده اسرار عالم مومند او تکنیکی همکار علي محمود درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د الله پامن.